شنیم که در یک ساعت پیش رو چی ها دارن. خوش آمدین شما.
در از یعتمانه نجاوید نیمی دوستانو پا دیخ پرامونه که چی در سید قدر جلالوف پا تخنیکی هم کاری ورندی کی گی پا افغانستان که در امریکا در پوزی حضور اول افغان زواکون سر در امریکا در مرستو پده ریپورت آورای. د خبرونې لومړی نیمایي د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو په اړه رپورټونو او مطالبو ته ځانګړې شوې ده. همورې چې یو شمېر افغان کارپوهان وایي ځینې سیاسي ائتلافونه د قدرت طلبۍ، ګوندي او شخصي ګټو لپاره جوړیږي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د پکتیا چارواکي ډاډ ورکوي چې د دې ولایت د جانیخیل ولسوالۍ به ډېر ژر په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو ونیسي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت متشبثو کوچیانو ته د لمریزو یخچالونو ویشل پیل کړه. او د پاکستان لرې کړای شوي صدراعظم نواز شریف خپل کشر ورور شهباز شریف د خپل ځایناستي په توګه معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د پکتیا چارواکي ډاډ ورکوي چې د دې ولایت د جانیخیل ولسوالۍ به ډېر ژر په بشپړ ډول له طالبانو ونیسي. د پکتیا د والي وین عبدالله حسرت ازادي راډیو ته ویل تر 5 ورځو جګړو وروسته لا هم د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
فعلاً هم عملته هڅې روانې دي. هغه سیمې چې کی ډول باندې د ملکي تلفاتو نه د ګلوګیری په خاطر باندې پریښودل شوی وي، هغه د بیرته اخیستلو لپاره عملیات اوس هم دوام لري. او انشاءالله راتلونکو ورځو کې به تاسو ته یو ښه خبر ولرو چې انشاءالله دغه سیمه به بلد تر ولکې لاندې راشي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ د تصفیه لپاره د پراخو عملیاتو سپارښتنه کړې ده. د دفاع وزارت چارواکي بیا وایي چې د ولسوالۍ مرکز د طالبانو په کنټرول کې دی او وایي وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي او په لارو کې ماینونه ښخ کړي دي. دواړه لوري په دغه جګړه کې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. په فراه ولایت کې سلګونو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په لومړي ځل د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې د اوبو بندونو په برخه کې د دولت د پروژو ملاتړ اعلان کړ. دغو مشرانو په ځانګړي ډول په فراه کې د بخش آباد بند جوړول د خلکو له اساسي اړتیاو څخه وبله او له دولت څخه یې وغوښتل چې د اوبو بندونو په پروژو کې د غونډیو په ځانګړي ډول د ایران د لاسوهنې مخه ونیسي. د فاره والي محمد عارف شاه جهان په همدې غونډه کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د ټولو امکاناتو په کارولو سره به پر دغه بند کار کوي او جوړوي بای.
تمام دنیا با مخالفت استاد چاو بند بخش آباد
می دوی کټول دنیا هم مخالفت وکړي د بخش آباد بند جوړیږي. کورنی او بهرنی خندونه به زمونږ مخته نه دريږي، حتی که حکومت فقر ته ورسیږي. د فرا یو میلیون وګړي حاضر دي، زر زر افغانۍ ورکړي او موږ به دا بند جوړو. دا په داسې حال کې ده چې په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د شنبې په سهار په شرابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په چاودونکو موادو الوزولی دی. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت متشبثو کوچیانو ته د لمریزو یخچالونو ویش پیل کړ. د دې وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې متشبث کوچیان کولی شي د دې یخچالونو په مرسته خپل لبنیات لکه شیدې، غوړي، مستې، کوچ، پنیر او داسې نور خوندي کړي او په صحي ډول یې بازارونو ته عرضه کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د پاکستان لری کرشوی صدر اعظم خپل کشر ور شهباز شریف د خپل ځایناستي په توګه نومول دي. خو وايي تر هغه چې نوموړی ولسی جرګې ته معرفي کیږي، د هغه هیواد د تلو پخوانی وزیر شاهد خاقان عباسی به په موقت ډول د پاکستان صدر اعظم وي. نواز شریف د شنبه په ورځ مازیګر په اسلام آباد کې د خپل پاکستان مسلم لیگ نون ګوند پلویانو ته په یو تلویزیونی وینا کې دا خبره وکړه. بلخوا د حکومت عمده مخالف عمران خان چې د نواز شریف پر وړاندې د فساد شکایت درج کړو، د صدر اعظم د ځایناستي په توګه د شهباز شریف انتخاب غندلی دی. موقت صدر اعظم به لږ تر لږه 15 ورځې په واک کې وي تر هغو چې شهباز شریف له اوسنۍ دندې استعفا کوي او د پاکستان ان پارلمان ته انتخاباتو کې دریږي. نواز شریف د جولای په 28 د سترې محکمې تر پریکړې وروسته چې دی د فساد په تور بې واکه کړ، استعفا وکړه. د پاکستان د قانون له مخې د صدر اعظم له استعفا سره به د هغه ټوله کابینه هم بدلیږي. د استرالیا صدر اعظم ملکم تورنبول وایي پولیسو په سیدنی ښار کې پر یو کور په چاپی وهلو سره د وی الوتکه د غرزولو تورریستي دسیسه شنډه کړه. هغه ویل په دې عملیاتو کې څلور کسان نیول شوی دي. تورنبول ویل زه تاسو ته ویل شم چې تیر شپه د وی الوتکه د غرزولو د وی دسیسې د ناکامولو لپاره پراخ تروریزم ضد عملیات پیل شول. تورنبول ویل د عملیات لا هم دوام لري. د استرالیا صدر اعظم ویل په ټولو لوی ښارونو کې اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د استرالیا د فدرالي پولیسو کمشنر انډریو کالوین ویل دا لا نه ده روښانه چې تروریستانو چیرته او کله د الوتکې د غرزولو پلان درلود. تر اوسه پورې څلور نیول شوي کسان په رسمي ډول تورن شوي نه دي او نه یې هم د هویت په اړه څه ویل شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وی د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان په واشنگتن پورې اړه لري، خو د افغانستان لپاره مهمه ده چې امریکا د افغان ځواکونو همکاریو ته دوام ورکړي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي ځینې سیاسي اعترافونه د قدرت طلبۍ، ګوندي او شخصي ګټو لپاره جوړیږي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د سیاسي سیرو په بدلیدو سره د هغه هیواد پر وړاندې د افغان حکومت په تګلاره کې بدلون ناراضي. اورزګان ولایت کې څه باندې زرو بیزې شو کورنیو باندې د خوراکي موادو مرسته وویشل شوه.
لن دغه صدقه قدر کې اړ یتیا و چې د مؤمنانو به شي شي د ماشام د سبا د بل سبا یلې مکم.
په پاکستان کې د روانو سیاسي تحولاتو په اړه هم اوري او دا هم اوري چې د هند په خاص ډول د دلی اوسیدونکو غواړي په خوانې ممسله او د بالیوډ ستوري مدوبالا په خپل ژوندونو کې بیا ژوند یو ساتي. ځوان فکر او د غراز حقیقت څه دی؟ اونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د دفاع وزارت ویل افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا د متحده ایالاتو د همکاریو دوام ځانګړی اهمیت لري. د امریکا مرستیال ولسمشر له افغان جمهور رئیس سره په یو ویډیوي مکالمه کې افغانستان ته د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. لا تر اوسه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي نه ده اعلان شوې او طالبانو هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. په دې اړه فریبا ظاهر رپورت برابر کړی دی.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ پر بشپړېدو کار کوي، د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د امریکا متحده ایالاتو همکاري مهمه بولي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل ستراتیژي چې د امریکا متحده ایالات اعلانوي په هغوی پورې اړه لري، خو هغه څه چې په دفاع وزارت پورې اړه لري دا دی چې زموږ سره مرسته کوي څو د افغان پوځ پر خپلو پښو ودرېږي. لکه چې د امریکا متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وویل چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پانس او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې پر بیلابیلو مسایلو لکه د افغانستان څلور کلن امنیتي پلان، له تروریزم سره مبارزه او د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. د جمهور ریاست لخوا په اعلامیه کې بیا په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې آیا دغو دوو مشرانو د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ او د هغې د اعلان د نیټې په اړه خبرې کړې دي که څنګه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جون په میاشت کې د خپلې ادارې دفاع وزیر جیم ماتیس ته صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمیر وټاکي. ماتیس هم ویلي وو چې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې به په دې اړه خپل وړاندیزونه ولسمشر ترامپ ته وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان چې د راپورونو له مخې افغانستان ته د شاوخوا 4000 اضافي امریکایي سرتېرو لیږل هم پکې شامل دي، ولې دومره ځنډنی سوه؟ په واشنگټن کې د سیاسي چارو کارپو عمر سمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د د په باور څو مورد دي چې د واشنگټن پر دې پریکړې اغیز کړی دی.
یکی مصروفیت رجال امریکایی
دوی یو خوب لور ساته کې په ځنګړي ډول په سپینه مړې کې په څو نور موضوعاتو د چارواکو بوختیا د چې د افغانستان له موضوع سره ارتباط نه لري، بل د امریکا په تصمیم نیون کې دستکا کې دننه ځینې کړکې چونسته فکری تزادونه ډېری د مرستو پر څرنګوالي دي. شغلی سمات زیاته کړی چې ښه خبر دا ده چې د افغانستان لپاره د مرستې د بندولو هیڅ خبر نه دی اوریدل سوی. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان د مخه د افغانستان بیلابیل سیمې لکه پکتیا، فاریاب، کندوز او غور په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو شاهدي دي. د جولای په لومړۍ اونۍ کې د امریکایي سناتورانو پلاوی چې د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکینی مشري کوله کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې د امریکا دغه نوې ستراتیژي باید د طالبانو په وړاندې د جګړې لار بدله کړي او د امریکا متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت ویل افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا متحده ایالاتو د همکاري او دوام ځانګړی اهمیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو نوی ولسمشر تر اوسه پورې د افغانستان په اړه خپله پالیسي نه ده اعلان کړې.
یو شمېر افغان کارپوهان په دې
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. یو شمیر افغان کارپوهان وی ځینې سیاسي ائتلافونه د قدرت طلبۍ، ګوندي او شخصي ګټو لپاره جوړیږي. د دوی په خبره دا شان فعالیتونه هیواد بې ثباتۍ او ورانۍ لور ته بیایي. خو د دې ائتلافونو ځینې غړي د یادو څرګندولو پردولو سره وایي چې سیاسي ائتلافونه د شخصي ګټو سره هیڅ تړاو نه لري. نور تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې ځینې ائتلافونه د دې پر ځای چې حکومت اصلاحاتو ته اړ باسي خپلو شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. دوی وایي یو شمیر کړۍ د دې ائتلافونو په چوکاټ کې هڅه کوي چې حکومت له ننګونو سره مخ کړي. لا دې ډلې برنا صالحي وایي په دغو ائتلافونو کې ډېر کم داسې خلک شته چې د نظام او ولس د خیر غوښتونکي دي.
تعداد دامی حکومت یا در حکومت قبلی کار میکردنی
دو دوی یو شمیر چې پوسنی او یا هم پخوانی حکومت کې خې دند لرلې اوس په خمو موقف کې نه دی. نو دوی د خمو موقف په لټه کې دي. نو د ائتلاف په چوکاټ کې غواړي حکومت له ننګونو سره مخ کړي او امتیاز طلبي وکړي. نو په همدې هدف یې نوې ائتلافونه رامنځته کړي دي.
دا سرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي سیرو د حکومت له منځه او بهر نه سیاسي ائتلافونه رامنځته کړل. سمو د وړاندې په ترکیه کې د اوسني حکومت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو لخوا د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف رامنځته شو او تر هغې وروسته بیا د پخواني حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو د خلکو د محور په نوم سیاسي جریان رامنځته کړ. همدارنګه په دې وروستیو کې یو شمېر سرچینې وایي چې د ختیځو ولایتونو یو شمېر چارواکو او وکیلانو هم د یو سیاسي حرکت د رامنځته کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. خو د یادو ائتلافونو ځینې غړي وایي چې د سیاسي ائتلافونو له جوړولو څخه یې هدف د شخصي او ګوندي ګټو مطرح کول نه دي. د افغانستان د ژغورنې ائتلاف غړی ویان محمود حکیمی وایي د دوی هدف د حکومت او خلکو ترمنځ د واټن ختمول دي.
د افغانستان ژغورنې شورا غوښتنې په اعلامیه کې منعکس شوي او ټول موارد پکې په وضاحت سره راغلي چې شخصي غوښتنو سره هیڅ تړاو نه لري او نه هم د افرادو پورې، بلکې دا یوه ملي مسله ده.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درېونۍ وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په یو خبري کنفرانس کې وویل چې که څوک د اصلاحات حکومت طرحه لري نو دا ګز د میدان وړاندې دي کړي. نوموړي دغه شان وویل چې د افغانستان نظام مشورتي دی او د انحصار خبره پکې نه ځایږي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د هرې ورځې په تېرېدو ولې د افغان حکومت د منتقدینو شمیر زیاتېږي او آیا د داشان ائتلافونو جوړېدل به حکومت له ننګونو سره مخ کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه ساقط مر وایي د حکومت په دننه کې اختلافونه او د یو شمېر سرغړوونکو په وړاندې د ولسمشر اقدامات د دې لامل شوي چې سیاسي مخالفین ډېر شي. د وای د تلیفون زیاتواله د خلکو روان ته زیان رسوي او په هیواد کې د بے ثباتی لامل کیږي.
دولت اړ دی چې د خلکو له حقونو دفاع وکړي او ټولو ننګونو ته ځواب ووایي، او دولت مجبور دی چې په هیواد کې د هر ډول حالاتو سره مبارزه او مجادله وکړي.
خو د سیاسي چارو کارپوه برناس علیحي وایي په ځینو مواردو کې د سیاسي تلیفونو جوړیدل ګټور هم تمامېدای شي. نوموړی ټینګار کوي چې له روانو سیاسي ناخوالو څخه د وتولار خبرې اترې او سیاسي مذاکرات دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
تاسو زمونږ غاکل ازادي راډیو اورې د خبرونه په دوهمه برخه کې تان د څنګه او حقیقت څه دی 19 پروګرامونه اوریدلای شي. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شنبه پورس د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د هغه 1099 بيزه شو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه چې په دې وروستیو کې د جګړو له کبله خپل سیمو پرې خودو ته اړ شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې مرستې ورسره شوي دي ډېر خوشحاله دي او له دولت څخه په خپلو سیمو کې د امنیت غوښتنه کوي. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت له روزګانه رپورټ راستولی دی.
پاورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې لاتیری ولس مشتره هیڅ روانه جګړه او دغلتې ملکی او بیګنا خلکو ته زیانونه. هغه متل دی وایم ځکه هغه سوزي چې اور پر بلوي. په دغه ولایت کې د جګړې ډېرې قربانیان ملکی خلک دي. زه هم لاتیرینکوټ شار څخه لري 2 کیلومتره په همدی مخه د همدی جګړې ځپلو د حال لپاره راغلم. په دغه سیمه کې لا هم د جګړې نشې نشانې دورای معلومیږي. دغلته د خلکو کورونه په نظامی کمپونو بدل سوی دي او بل دا چې د ماشومان پر میدانونو لا هم سپیری دوړي بادیږي. په دغه سیمو کې چاپه چپتیا خپره ده او هیڅوک هم نه تر سترګو کیږي. د خلکو کورونه لاستوګنې څخه وتلي، یعنی لوټي لوټ سوي، باغونه سوځېدلي او آن د انسانانو وینې لا هم پر دیوالونو پرتې دي. په همدې سیمه کې مې نظر محمد پر همداسې حال ولیدی چې د خپل پټي په اوبولو بوختو. دی وایي د دغه پټي د اوبولو لپاره اوس نیم ساعت مزل کوي ځکه کورې جګړو وران کړي دي او دا استوګنې نه دي.
او دا سرایونو د متکی خو نه د خلکو د تاسې په خپل ویني چې خراب شوی دي. دا لس میاشتې دا یو لس میاشتې ولس میاشتې دلته جنگونه او جګړې دي. اوس ان شاء الله خیر خیرت مشکل شي نه. ټول روزه مازه په دغه ساحه کې او دغه ماښام څخه بیا در سهار پورې دغه لمبه د خلکو په متکو کې لمبه ګرځېدلې باغونه او سرایونو چې هغه دا ټول سرایونو د شاور پراتی دي چې د خپل متکی خلک تقسیم نس معلومول شي. دلته کوم یو سرای و د کوم یو ځای و او څنګه کوم دغه د دولت چې د دې کار او د دې دربدر خلکو سره همکاري وکړي کومکونه او کې ځای او هغه توی تاس په خپل ویني چې څوک هم نس په دې متکا کې.
په همدې سیمه کې می یو بل کلی ته هم سر ورشکارا کی. دغلته محب الله هم د خپل کور لیدو تر اغلی وو. دی هم ورته سرګندونی لري.
پلچا کونه سرایونه اگر نړی د لیدي باغونه یو مخ خوچسوی دی بالا خدای دی یو کال کیږي چې کشتونه مم نه دی کړی. دغه جګړو توانونه را رسول دي. الا ته دا چې نړی د لیدي سرایونه من نړی د لیدي د گزارې نه دی چې ورته راس کډ ورته راو. ورته نو د دولت صدا د چې مشته کار پیدا کې بیکاری ده. نو څه کومک را سره وکړه د سرایو په باره کې د سرایونه مونږ کې جوړ سی بیا د پلچکانه ته جوړ کی.
دغه جګړه زپلی لشکيل خو اوسخه غشتنه کوي چې د دې ژوند او مالونه ته دی جدي پاملرنه وکړي. د ولایتي شورا مسولین هم ورته سرګندونی لري. د دغه جګړه زپلو د غستونځي می د دغه ولایت د والی محمد نذیر خروټي سره شریکی کړي. هغه راته ویل
هغه لپاره مونږ دوا د سروي ټیمونه مختلف ټیمونه توظیف کړي دي چې یو د خارجي موسساتو لخوانه چې هغه فند ورکول کیږي یو خپل د مونږ د خپل ادارو د خوانه چې کوم غده دوی به د سروي وکي او ارزیبي وکي. د سروي په څنګه مونږ څو نور مشخص د کلینیکو کولو پلچاکو د مکتبو د دې ټولو مسایل به کې شامل دي. دا به د یو ارزونې نه وروسته هغه څه چې زموږ په اختیار کې دي او یا مونږ لرو هغه به دلته ورکو.
په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تو دي. دغلته لسره جوړان دی افغان امنیتی ځواکونو د خنجر و پنوم پوزي عملیات د وسلوالو طالبانو د زپلو په مخه پیل کړی، خو لا هم وسلوال طالبان د ترنکوټ شار په 2 کیلومتري کې شتون لري.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
وړاندې په همدې خبرونه کې اوري چې د پاکستان لواک څخه لری کړی شوی صدر اعظم نواز شریف پرون د مسلم لیگ نون ګوند په غونډه کې پیشنهاد وکړ چې خپل کشر ورور شهباز شریف به د پاکستان د صدر اعظم په توګه معرفي کړي. نوموړي شهباز شریف معرفي کړی دی او تر دې موضوع مخکې یې د راتلونکو 45 ورځو لپاره د خپل ګوند یو بل غړی د موقت صدر اعظم په توګه هم نومولی دی. خو اوس پام وکړئ د نړۍ مطبوعاتو ته چې اجمل انور ته کتنه کړې او پکې د افغانستان په اړه ځینې مقالې او مطالب ژباړلې دي.
سټارز اینڈ سټرپس خبرونه په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی که امریکا په افغانستان کې خپل ښکېلتیا په بشپړه توګه پای ته ورسوي څه به پېښ شي. د لیکنې لیکوال وایي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه داسې نه ښکاري چې په نږدې راتلونکي کې دی پای ته ورسیږي. خبرونه زیاتوي 14 کلونه تیر شول، په افغانستان کې تقریبا 2400 امریکایي سرتیري ووژل شول، 200 میلیارد ډالر ولګیدل، خو په دې جګړه کې بریا لا هم نه ښکاري. د لیکوال په وینا وستر ډېر هدف دا دی چې باید جګړه وهم نه بایلل شي. خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ بحث ته په اشاره وایي. په دې بحث کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو سلاکارانو د هغه پلان په اړه شک او تردید لري چې غواړي په یو مناسب شمیر اضافي امریکایي سرتیري افغانستان ته واستوي او په دې هیواد کې د جګړې د بریالیتوب لپاره د 2 نورو کلونو تعهد وکړي. سټارز اینڈ سټرپس خبرونه په دې لیکنه کې په افغانستان کې د بیلابیلو لورو پوښتلي چې امریکا په افغانستان کې خپل ښکېلتیا په بشپړه توګه پای ته ورسوي څه به پېښ شي. په لیکنه کې دې پوښتنې ته د نورو ځوابونو سربیره د امریکایي ځواکونو د ویان ویلیام سالوین ځواب هم راغلی. نوموړی وایي که چیرې امریکا او ناټو افغانستان پرېږدي نو یوه داسې تشه به رامنځته شي چې د هغه شلو تروریستي او سختریزو وسلوالو ډلو لخوا به ډکه شي چې همدا اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمه کې فعال دي. دا سالوین په وینا دا ترهګری ډلې به نه یوازې دا چې د افغانستان د بې ثباتۍ سبب شي، بلکې پر امریکا او لویدیځ به د بریدونو هڅه وکړي. د لاس انجلس ټایمز رسپانې هم پر همدې موضوع خپله سرمقاله لیکلي. په سرمقاله کې د ولسمشر ټرمپ په اداره کې د افغانستان پر ستراتیژۍ بحثونو ته اشاره شوې او په ځانګړې توګه د ټرمپ د ځینو سلاکارانو هغه وړاندیز زیات شوی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر ځای د خصوصي امنیتي قراردادیانو د ګمارنې په اړه دی. ورسپانه د نیویارک ټایمز د یوې لیکنې په حواله وایي د سپینې ماڼۍ سلاکار سټیفن بونون او د ولسمشر ټرمپ زوم جارید کوشنر له دوو هغه سوداګرو سره چې د پوځي قراردادونو څخه ګټه ترلاسه کوي خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې افغانستان ته د اضافي امریکایي ځواکونو د استولو پر بدیل خبر وکړي. لاس انجلس ټایمز وایي دا یو ډیر بد وړاندیز دی او زیاتوي د ولسمشر ټرمپ سلاکاران باید د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ تاریخ وګوري چې کارکونکي په عراق کې په 2000 میلادي کال کې د 14 عراقي ملکیانو په وژنه محکوم او دا خصوصي امنیتي کمپنۍ بدنامه شوه. مقاله وایي په افغانستان کې جګړه د تکتیکونو بدلون ته اړتیا لري او دغلته د پوځ خصوصي کول د ستونزې حل نه دی. د لاس انجلس ټایمز سره مقاله زیاتوي د افغانستان په اړه د امریکا د اداري بیا کتنه باید د پوځي ستراتیژۍ ورخوا هم پراخه شي. ډیپلوماسي هم باید یوه برخه واوسي چې پکې پر پاکستان د فشار د زیاتولو هڅې هم باید شامل وي، څو پاکستان په خپله خاوره هغه ترهګري او سختریزي ډلې وځپي چې په افغانستان کې پر امریکایي ائتلافي او افغان ځواکونو بریدونه کوي.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند شهباز شریف د دې هیواد راتلونکي صدر اعظم په توګه د ټاکلو اعلان وکړ. دا اعلان مخکنی صدر اعظم نواز شریف د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ ګوند د مخکښو غړو په غونډه کې وکړ. ښاغلی شریف ویل چې تر څو شهباز شریف د پاکستان د ملي پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي او د صدر اعظمۍ جوګه کیږي تر هغې به شاهد خاقان عباسی د دې هیواد د لنډمهاله دورې صدر اعظم وي. له پېښوره زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند پریکړه کړې چې شهباز شریف باید دغه هیواد راتلونکي صدر اعظم وي، خو تر هغې چې نوموړی د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي شاهد خاقان عباسی به د لنډمهالي صدر اعظم په توګه کار کوي. د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف د ستر محکمې لخوا تر نااهله کېدو وروسته دا اعلان د شنبې په ورځ مازدیګر په اسلام آباد کې د خپل ګوند مسلم لیگ نون په غونډه کې وکړ چې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رابلل شوی وه او د یاد ګوند مخکښو غړو پکې ګډون کړی و. د پاکستان سترې محکمې د هیواد مخکنی صدر اعظم نواز شریف د تېرو جمعې په ورځ د پاناما اسنادو په قضیه کې د درغلیو په تور نااهله وګرځاوه او د هغه پر ضد یې په احتساب عدالت کې د قضیې د دایره ولو امر ورکړ چې ورسره سم ښاغلي شریف له خپلې دندې استعفا وکړه. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د صدر اعظم تر استعفا وروسته دغه کابینه هم ړنګه شوه او نوی نگران صدر اعظم به له سره ټاکي. ښاغلی شریف د خپل ګوند مشرانو په غونډه کې د وینا پر مهال د صدر اعظم په توګه د خپل کشر ورور شهباز شریف نوم وړاندې کړ چې د ګوند مشرتابه تایید کړ. شهباز شریف چې دا مهال د پنجاب صوبې اعلی وزیر دی او د پاکستان د ملي پارلمان غړیتوب نه لري نو د پاکستان د قانون له مخې نشي کولی د صدر اعظم په توګه وټاکل شي، بلکې د دې لپاره به نوموړی لومړی د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي. نواز شریف غونډې ته د وینا پر مهال وویل تر هغه چې شهباز شریف د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي نو شاهد خاقان عباسی به د لنډمهالي صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي. لکه څنګه چې ما خپل منصب پرېښی دی نو تر کافي غور او فکر وروسته ما دا پرېکړه کړې او غواړم چې ستاسو مخې ته کېدم او هغه دا چې ما شهباز شریف د پاکستان د راتلونکي صدر اعظم په توګه ټاکلو پرېکړه کړې. خو لکه څنګه چې دا به یو څه وخت اخلي نو تر هغې به شاهد خاقان عباسی د پاکستان د لنډمهاله صدر اعظم په توګه دنده ترسره کوي. د پاکستان د لنډمهالي صدر اعظم په توګه نومول شوی شاهد خاقان عباسی د مسلم لیگ نون ډلې یو مهم مخکښ دی او له راولپنډۍ څخه د قومي اسمبلۍ غړی او همداشان د نواز شریف د حکومت پر مهال یې په کابینه کې د نفتو د وزیر په توګه دنده ترسره کوله. عباسی د نواز شریف تر اعلان وروسته د پاکستان له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل ګوند پر ده باور کړی او دی به هڅه کوي چې د هیواد چارې په سمه توګه پر مخ یوسي او راتلونکي صدر اعظم ته یې وسپاري. د یادونې وړ ده چې د صدر اعظمۍ لپاره به واکمن مسلم لیگ نون ګوند لومړی شهباز شریف د ضمني ټاکنو له لارې د قومي اسمبلۍ غړی جوړوي او بیا په پارلمان کې هغه ته له اکثریتي رایو ورکولو وروسته نوموړی د پاکستان صدر اعظم جوړیږي.
د پاکستان د سیاسي تحولاتو په اړه مو رپورټ واورېده او یو اوس هم د یو شمیر اوریدونکو په خاص توګه سرتیرو نظرونه اورو.
ستاسو غږ د آزادۍ پر څپو.
السلام علیکم. یو تن تاسو د رادیو اوریدونکو زما په نظر اوسنۍ جنگونه د شخصیتونو په ځای ته کړې دي او نه د شخصي راوتو او ځوابي په اساس. نو تر ډیره حده به په افغانستان کې وضعیت ښه شوی وي. او کفیلن وکتل شي په پولیسو کې ټول رتبه چارواکي په فساد کې ښکیل دي، ځکه دوی په اول قدم کې په کابل مرکز کې یو دوه لکه ډالر ورکوي او دوی راځي په ولایتونو کې قمانداران کېږي. دوی چې ولایتونو ته ولاړ شي هلته په ولسوالیانو کې د همدغه شان دی، دوی له ولسوالیو قمانداران څخه پیسې اخلي او ته یې مقرروي. نو په دې اساس باید د ولایتونو والیان، همدغسې د قول اردو قمانداران او د ولایتونو په قمانداناو کې کار اهل کار ته وسپارل شي. السلام علیکم. ذبیح الله یم، یو تن نظامی افسر. غواړم چې تاسو د خبرونه په اړوند یو نظر ته سره وړاندې کړئ چې فعلاً جریان لري د اوسنی حالت د رغولو لپاره چې په افغانستان کې جنگونه فعلاً ډیر سخت شوي دي. د هغو لپاره باید په ولایتونو کې د ولایتونو په سطحه د ولایت قمندان، د ولایت د قول اردو قمندان، همدغسې ولی د زون قمندان باید یو دغسې شخص وي چې د ملت د خلکو په رایو باید وټاکل شي، نه دغسې چې هغه د سمتي، قومي او ژبني او ژبو لخوا مقرر کړی شي. نو زه غواړم چې نه دغسې ګوره دغه جنګونه چې دي دغه د دې لخوا دي چې په افغانستان کې ګوره په ولایتونو کې په زونونو کې دغسې قمندانان چوکۍ ورکړل شوي دي د پیسو لخوا چې هغه شرف خوره دي، وطن خرڅون کې دي، د دې ملت په وینو ککړ خلک دي. نو دغه خلک کله چوکیو نه هیخوا شي، خلک ورته ورجیک شي دغه چوکیو ته، نو کړی شي چې دغه وضعیت ښه شي.
تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ او دا خبرونه کې په دې خبرونه کې همدا شی به دا اوري چې د هنر او سینما له ډګره په یو لنډ ریپورت کې بعد هند سینما د وتلې پیژندل شوی هنرمند مدوبالا یاد یو اربیا تازه کړو. د هغې له مرګ څخه هم که څه هم زیات وخت دی خو د نوی ډیلی خلک غواړي چې هغه په زړونو کې ژوندی وساتي. فرشته جلال صاحب ریپورت لري.
د جنوبی آسیا پر میلیونونو وګړو د قدرمنې هنرمندې مدوبالا مجسمه به د نوې ډیلی په واکس موزیم کې کښېښودل سي. ټاکل سوی چې د روان کال په وروستیو کې په نوې ډیلی کې د مدم توسد موزیم پرانستل شي. دا د انګلستان یو ډیر مشهور موزیم دی چې د نړۍ د پیژندل سویو شخصیتونو واکس مجسمې پکې ایښودل کېږي. سږ کال په نوې ډیلی کې د مدم توسد د موزیم پرانستل کېدو څخه وروسته د مدوبالا مجسمه د هغې مینوالو ته وړاندې کېږي. د هندوستان ټایمز په حواله د مدوبالا واکس مجسمه به هغه ډول چې د انارکلی په رول کې د مغول اعظم په فلم کې کار کړی و جوړه سي. مجسمې ته به کټ مټ هغسې جامه ور واغوستل سي چې انارکلی د مغول اعظم په فلم کې اغوستې وې. د هند حکومت څو کاله مخکې د مدوبالا د درناوي لپاره د هغې د عکس پوستي ټاپه هم چاپ کړه. هندوستان ټایمز ته یو مسول چارواکی ویلي، موږ فخر کوو او خوشحاله یو چې د مدوبالا واکس مجسمه به د ډیلی د مدم توسد په موزیم کې هیر شوي، ځکه هغه لا هم د میلیونونو انسانانو په زړونو کې ژوندی ده او باور لرو چې میلیاردونه مینوال به یې د لیدو لپاره موزیم ته ورشي.
اتنی می وجه شوی دی پام وکړی د مهمو خبرونو لنډیسته. د پکتیا چارواکی ډاډ ورکوي چې د دې ولایت د جانخیل ولسوالۍ به ډیر شر په بشپړ ډول له طالبانو ونیسي. په فراه ولایت کې سلګونو قومي مشرانو ځای اوسیدونکو په لومړي ځل د پراخې غونډې په ترڅ کې د اوبو بندونو په برخه کې د دولت له پروژو ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت متشبسو کوچیانو ته د لمریزو یخچالونو ویشل پیل کړی دی. د پاکستان لرې کړه شوي صدر اعظم خلکو شرور شهباز شریف د خپل ځایناستي په توګه نومولی دی. د استرالیا صدر اعظم وایي پولیسو په سیدنی ښار کې پر یو کور په چاپی وهلو سره څلور کسان ونیول چې د یوې الوتکې د غورځولو دسیسه یې جوړه کړې وه. او سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روسیې نوي بندیزونه لاسلیک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د سیاسي سیرو په بدلیدو سره د هغه هیواد پر وړاندې د افغان حکومت په سیاست کې بدلون ناراضي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل کابل له اسلام آباد څخه د ګواښونو پر وړاندې د ګډو اقداماتو غوښتنه کړې او د افغان حکومت تمه ده چې پاکستان د تروریزم د ختمولو په برخه کې رښتینې مبارزه وکړي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د پاکستانی صدر اعظم نواز شریف له ویواکه کې دوسر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد پر وړاندې د افغان حکومت سیاست پاش خاصو پورې نه دی تړلی، بلکې حکومت یې د رښتینو اقداماتو غوښتونکی دی. خو پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې دا بدلونونه به د افغانستان په وضعیت څه اغېز وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې په ځواب کې وایي چې د کابل تمثول ته رسیدل او په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو له منځه وړل دي چې دا کار د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کولی شي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې وراخوا د څیرو په بدلیدو سره د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت سیاست نشي بدلیدای. دا وایي تر کومه چې د پاکستان د راتلونکي حکومت سره د اړیکو موضوع مطرح ده، افغانستان د تروریزم پر وړاندې ګډه او صادقانه مبارزه د دواړو هیوادونو د خلکو په ګټه بولي. د افغانستان اسلامي جمهوریت د پاکستان عملی او صادقانه اقداماتو ته په تمه دی او دې ته چې د تروریستانو ملاتړ او تجهیز ته خاتمه ورکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې پورز دغه هیواد د ستر محکمې لخوا د مالی فساد لامل بې واکه شو چې بیا یې استعفا ورکړه. دا چې نواز شریف د افغانستان سره د ښو اړیکو او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې څه کړي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې په اړه څه نه وایي، خو سیاسي څېړونکي یې په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې نواز شریف لاله پیله د تروریزم ملاتړ کاوه او د افغانستان د پخوانۍ اردو ماتېدلې خپل ویاړ ګڼو. د نړیوالو چارو کارپوه ودیر صافی وایي نواز شریف د خپل قدرت په دواړو دورو کې له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره څه نه دي کړي او نوموړی د افغانستان په شخړو کې یو مهمه څېره بولي.
متاسفانه د نواز شریف په دواړو دورو کې، هغه اولم خصوصا د دوهمه دوره کې، د داسې خاصه توجه د افغانستان لپاره د تغییر د پالیسي نه ده کړې او یا زور په پوځیانو هم نه دی رسېدلی. سوله راوستلو کې کومک نه دی کړی. نو فکر کوم چې که دا یې نه وي او بل حکومت نه وای غیر دی د دې تاثیر نه لرې منځته راشي، امیدواره یو چې دا وضع بهبود پیدا کړي.
له دې وړاندې د پاکستان پخوانی صدر اعظم اسف علي زرداری د افغانستان سره په ښو اړیکو کې نواز شریف ناکام بللی، ویلي چې د ده حکومت د افغانستان د دوستۍ لاس ټینګ نه شو کړی. د چارو کارپو ودیر صافی وایي د پاکستان نوی صدر اعظم دغه هیواد لپاره یو فرصت دی چې خپل ځان له سیاسي انزوا څخه وباسي، که نه د ده په خبره د نواز شریف د سیاستونو دوام هغه هیواد د کړکیچ په لورې بیولی شي.
عدالت او له فساد سره مبارزه دا آزادی رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. دا اړیکو شمېرې 0999 40 15 40، 0992 50 55. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې مو د ځوانانو ودانیز نندارتون ته لزان سره بیایو.
ټول د افغانستان تولید دی، کوم بل ځای نه نور نه راځي، د افغانستان تیږه ده او د افغانستان خپل تولید دی.
زموږ سره افغانان ځوانان دي کار کوي، نو تقاضا ده کو چې په خپل وطن کې خپل کاریګر او خپل افغانان په کار بوخت کی.
کچيري هغوی دغه خپل شیان د نورو سره شریک کی، پنندرترونو کې شیر دي، نو ډیر خلک بل دوی کارونو سره آشنا سي او دا د پرمختګ یو ډیره مهمه لاره ده.
د ځوانانو ودانیز نندارتون چې ونې وړاندې په کابل کې جوړ شوی و، ګڼو ځوانانو او ادارو پکې خپل جوړ شوی توکي نندارې ته وړاندې کړل. د نندارتون په دوه پوړیزه ودانۍ کې ډېر هغه توکي تر سترګو کېدل چې په افغانستان کې جوړ شوی و. رحمت الله چې د خپل شرکت په استازیتوب یې په دې نندارتون کې ګډون کړی و، په مرکې کې راته وویل که ځوانان زده کړې وکړي او د خپل وطن له امکاناتو استفاده وکړي، هم به یې ځان ته ګټه رسولی وي او هم وطن ته.
دلته موږ مختلف شیان نمایش دی ایښی دي، تاسو چې وګورئ د ساختماني بخش چې کوم سنگ مرمر استفاده کیږي هغه موږ راوړی دي، او ځینې زینتي شیان دي چې تاسو ګورئ لکه کابونه ګورئ او دغسې ګلدانۍ ګورئ، چوکۍ ګورئ، دغسې شیان موږ راوړ نمایش دی ایښی دي دلته. او مختلف کوم نمایش دغه زینتي شیان چې تاسو ګورئ دا ټول د هلمند د روخامو په نوم باندې کومه تیږه چې ده د هغې دي، او دا نور ساختماني بخش کې چې کومې تیږې موږ دلته راوړي دي سنگ مرمر، دا بیا د مختلفو ولایتو دی، د هلمند دی، د وردګ ولایت دی، د جلال آباد دی، د هرات دی، او دغسې نور ولایتونه. دا چرته او د چا په لاسو جوړ شوی دی؟ دا خو خپله معدن کې موږ کومه موډرن ماشینري چې دغه موږ هم د لکه ترکیه هیواد نه او ایټالیا هیواد نه موږ خریداري کړې ده، هماغلته موږ د بلاک په شکل په معدن کې وباسو او د هغې نه وروسته فابریکو ته تقسیم او په هره فابریکه کې مختلف بخشونه دي، لکه څوک چې زینتي شیان ځینې جوړوي هغه تیږه هلته وروړو، او څوک چې ساختماني شیان جوړوي هغه تیږه هلته سایز کیږي، او مختلف شیاغه کې دکانو نمائندګي ان ته موږ بیا ورکو. نو یعنی خبره دا ده چې دا د افغان ځوانانو په لاس جوړ شوی؟ بالکل، دا ټول د افغانستان تولید دی، کوم بل ځای نه نور نه راځي، د افغانستان تیږه ده او د افغانانو خپل په لاس باندې جوړیږي، د افغانستان خپل تولید دی. په افغانستان کې ډېر قیمتي شیان شته دي، کانونه دي، تیږې دي او داسې نور، خو دا قاچاق کیږي، دلته نه جوړیږي او له دې ځایه په ډېر ارزانه بایزي کنه. کچری دغسې ځوانان راشي دغه خپل وسایلو څخه چې مرمر د یو شی ترې جوړ کی یا نور قانون دی یو څه ترې جوړ کی، دا به وطن ته څومره ګټه رسولي؟ 7% وطن ته ډېره ګټه ده. دا اوس هم مطلب موږ خپله کوشش کوو، دغه موږ تیګه په قاچاق باندې د هلمند او نور ولایتونو جلال آباد ته پاکستان ته ځي، په پاکستان کې بیا ځینې زینتي شیان دغې نه جوړیږي چې هغه په هیڅ دغه د کوم سنگ مرمر چې موږ لرو په دنیا کې ورسره هیڅوک رقابت نشي کولای، خو پاکستان بیا په خپل نوم په خپل هغه باندې نور هیوادونو ته لیږي، ځکه چې هغه بیا دا وایي چې دا د پاکستان تولید دی. نو موږ کوشش دی شارم هم دغه دی، که تاسو زموږ بنر وګورئ دلته زموږ شارم دا دی چې افغانان باید په خپل تولید باندې افتخار وکړي او خپله تولید وکړي او په خپل تولید باندې اکتفا وکړي.
زبیر الله صافی یو بل ځوانو چې لخپل پلاستیکی وسایلو سره ولاړ وو. دای وای د پلاستیکی توکو د جوړولو یو فابریکه لري چې ګڼ ځوانان ورسره کار کوي.
تولید همدلته کیږي. زموږ فابریکه په 2015 کې جوړه شوې ده او تولید همدلته پارک صنعتي کې کابل کې او نن د نندرتر تراغلی او اشتراک هم کړی دی تر څو د خپل پلاستیکی لوازم خلکو ته ورخاره کو چې وی ویني خپل د هیواد تولید وویني او په هیواد باندې سرمایه گزاری دلته وکړي. ځکه موږ هم د دې پر اشتراک کړی دی تر څو د ګاونډیانو نه هم زموږ لاسونه لږ راقته شي. نو زیات وخت موږ ته بې کیفیته مواد را کړي دي، بې کیفیته مواد را وړي دي، نو موږ اخیستي دي. ځکه زموږ مجبوریت وو، نه شو موږ کولای چې هغو سره هغه وکړو. اوس نو موږ دغه فابریکې چې جوړې کړې دي انشاءالله ښه د بازارونه هم کړي.
ستاسو دې کار ځوانانو ته څومره د کار زمینه برابره کړې ده او هلته چې خلک درسره کار کوي آیا افغان ځوانان دي؟
زموږ سره افغانان ځوانان دي کار کوي، نو له ټولو تجارانو له ټولو هغو خلکو نه چې دوی سرمایه ګذاري کوي لوغو نه تقاضا ده کو چې په خپل وطن کې خپل کاریګر او خپل افغانان خپل وطنوال په کار بوخت کی. ځکه چې د دې کچا ورځ په ورځ په زیاتېدو ده، نو د کار زمینه هم ورته برابرېږي ان شاء الله. او له خلکو نه هم دغه تقاضا کو چې خپل وطني تولیدات حمایت کی او نور گاونډي هوادونو نه نو خپل ځانونه راټول کی.
د افغانستان د نندارتون د مرکز مسول عزیز الله بارکزی وای په ودانیز نندارتون کې ډیر ګډون کوونکې ځوانان وو. هغه له نور ځوانانو هم غواړي چې کار وکړي او یو ورځ په دغسې نندارتونونو کې خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي.
دا اوس تاسو ګورې تقریبا 99% دلته په هره غرفه کې ځوانان دي او د ځوانانو نقش زما په نظر باندې دا ډیر مهم دی. نه تنها افغانستان ته بل په هر هیواد کې ځوانان مهمترین رول لوبوي. ځکه چې که ځوان طبقه نیرو دولت ته یا حکومت ته یا یو هیواد ته کومک او همکاري ونی کې زما په نظر باندې هغه هیواد لکه یو زوړ موټر غوندي وي چې هر ورځ به ورانی، هر ورځ به پیسې باندې مصرفي، هر ورځ په جنجال ورسره. افغانستان زما په نظر باندې د اوس شرایط کې د ځوانانو نیرو ته ډیر ضرورت لري او ځوانان د داسې نندارتونونه وګوري او را دي شي. دوی ته ډیر یو ښه فرصت دی، یو ښه زمینه ده چې دلته تاسو کولای شئ راشي خپل دغه نیرو وګوري او نور ځوانانو تقلید کوي او دغه په اړه باندې لږ فکر وکړي. دوی
فرید ناصری چې په دې نندارتون کې ګډون کړی و خو خو چې د خپل وطن لا جوړو شویو توکو سره آشنا شو. د هغه په باور دغه سې نندارتونونه د دې سبب کیږي چې تولید کوونکي او مشتریان له یو بل سره آشنا شي.
دا خو یو نوښت ده چې پلازمینه زون پراختیا خپلواکي ادارې کړي چې دغه ساختماني کم شرکتونه چې دي یو بل سره وپیژني، د هغوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. انشاءالله دا به ډېر ګټور او راتلونکي لپاره به یو ښه تجربه وي.
د پایتخت زون د پراختیا خپلواکي ادارې د اړیکو مسول محبوب الحق عطا چې د دې نندارتون کوربتوب کوي وایي په نندارتون کې د ځوانانو ونډه هیله بخښونکې وه.
زمون ټیم وګورئ دلته چې ټول ټیم زمونږ شته دی غونډ کې ځوانان دي. دا یو خپله یو هیله ښایي د یو مملکت دپاره چې دوی په خپو ولاړ ده او دوی اوس غواړي چې نور هم پرمختګونه ترلاسه کړي. نو د ده په هکله د ځوانانو رول په هکله خو تاسو خپله مشاهده کولی شئ چې څونه ده. او زه چې کوم تخمین وهلی سم د 90% نه پورته ځوانان په دې کې اشتراک لري. اوس نندارتون یو زمینه برابروي د اشتغال پورته کولو دپاره، د خلکو ته د کار زمینه برابرولو لپاره ډیر زیات اړین ده. او همچنان دی ډیر یو ښه تفاهم رامنځته کوي، یو ښه همغږي رامنځته کوي چې دغه همغږي کولی شي هم اشتغال ایجاد کړي، هم شفافیت ایجاد کړي، هم ښې حکومتداري ممثل واوسي.
افغان لیکوال جاوید اوربل وایي هر هغه ځوان چې یو هنر ولري او یا یو شی جوړولی شي باید نورو ته یې وښيي. نوموړی نندارتونونه د ځوانانو د وړتیا ښودلو لپاره مناسب ځایونه بولي. اوربل له ځوانانو غواړي چې په ګډه د دغسې نندارتونونه جوړ کړي او خپلې وړتیا او جوړ کړي شیان دې پکې نندارې ته وړاندې کړي.
ډېر کسان داسې دي چې دوی کم هنر لري یا یو کم څه لري چې هغه یوازې د لپاره نه بلکې د نورو خلکو د ژوند پورې هم تړلي. یا مثلا ځینې کسان دي په مختلفو برخو کې کار کوي، د خپل کارونه چې دي دا پټ ساتي. دغه کار چې دی د ځوانانو د پرمختګ مخه نیسي. نو هغه ځوانان چې په ساختماني برخو کې کار کوي یا مثلا د لاسي صنایع په برخه کې کار کوي، انځورونه جوړوي، دغه نورو برخو کې د هنر کار کوي، کچیرې هغوی دغه خپل شیان د نورو سره شریک کړي په نندارتونونو کې کښېږدي، نو ډېر خلک به له دوی کارونو سره آشنا سي او دا د پرمختګ یو ډیره مهمه لار ده چې ځوانان کولای سي له همدې لارې هغه کم هنر چې دوی لري هغه د نورو سره شریک کیا او دوی وکولای سي چې د خپل هنر ته انکشاف ورکړي او دغه بکل ورکړي هغه وخت دا کار دوی کولای سي چې د خپل هنر نورو ته وشي او نور خلک دوی ته بیا مشوره هم ورکوي د دوی سره نقدي مرستي هم کوي دوی ته لار هم ورشي او دغه د دوی د پرمختګ سبب ګرځي.
خوګوریدونکو دا تاندې څنګه محمد مروا تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارم.
وخت در نه تیر دی خو تیر شوې نه دی خپلو بچو ته کتاب ورکا. وخت در نه تیر دی خو تیر شوې نه دی خپلو بچو ته کتاب ورکا. ورته په مینا څو خبرې وکا هرې پوښتنې ته ځواب ورکا. لدے خیستا لدے نازک گلابنا کلے انسان کلے سڑائی جوڑتا وہ چٹو ڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑائی کے زان تزائی جوڑتا وہ چٹو ڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑائی کے زان تزائی جوڑتا.
آزادی ریڈیو تھا پردیش میں رخ پل پیغام رولے گئی سفر و سفر 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 دعا و سلور درے شپا گیا اب یاہم سفر سفر سلور سو اوشل دعا دعا یاؤ یاؤ دعا سلور یاو یاو پینزه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. په وروستیو کې د ننګرهار امنیتي وضعیت په اړه د دې ولایت اوسیدونکو اندېښنه و خو دا ویل چې د ولسوالۍ ترڅنګ اوس د نامنې لمن تر جلال آباد ښار را رسیدلې او په دغه ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دا چې ولې علت یې صدې اوسوګي تر شا لاس لري د دې اونۍ د حقیقت صدې په خبرونه کې د ننګرهار د امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی مخ ته ګدو. زه اکرام الله اکرام یم. قومندان صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه پیلې له دې نه وکړو چې لگ تر لگا سلور میاشت ستاسی لراتا گا تیری گی چه ننگرهار تر راغلی استی سو فکر کوئی پا دی تیرو سلور میاشتو که مو دا ننگرهار دا امنیت لپاره سو وکڑا
بدون لشکا سه هر توک سه پا هر دان دا گمارل کی گی دی زان دی پارا دی خ بهبود دی روستو دی پارا زانگره پلانونا و زانگره تر هلری سی مک هم پا مدغ حکلا منظم پلانونا لرو او شروم پی کرده یو اندازه سی لند محالا و اگه لند محالا بانی من گامو را خیستای دا او یو اندازه سی متوسط و یا یو چه وقت غواری اگه تا بانی شروع کرده ولی اگه عدف تا تروس را نوی رسی دیلی او وگد محالا خو لکه سرنگ ستاسی پی گه یاگه نو بیا وگد محالا دی لگه وگد وغا غواری او ضرورت مرتا غواری کم شای سی دی ننگر دی جلال آباد دی خار پا حق لادر تو امیو خودی ولو سوالو یو موضوعات دی سی اگه تاسو هم خبری است سی چو میاست د مختا دلته په کوټ ولسوالی کې دی بالا ولسوالی کې اچین ولسوالی کې او داسې نورو همدغه رنګ چپریار کې همدغه رنګ په چیروګام کې چې تورو بورتا داعش دا نارې والے سے منگ تورا بورا ونیول او خلګ مورختا و سدا بچنګ سی دی وسلوالو قوتونو هغه منسوبین سے رښتیا هوډ لري او دمدغه ولس بچانو زمن دی په ډیره میړانه وکولای سول. البته دی حمایت قاطع یا بین المللی ځواکونو په هوایی همکاري او همدارنګ د مک دی وسلوال قوت خپل هوایی ځواک سے داعش ډیر غټه ماته وخوړل او ډیر تلفات یې ولیدل. ګوري کوټ ترې تاسو پیاس چین دغه اوس موږ تاسو غږی ګو دی وچ کوټ په اخر سیمو کې هم موږ اوس عملیات لرو او همدارنګ دی بالا ګوره سے ډیر نام نه اغه وا تاسو پیاس وای او هغه ډیر اخر او جګی چوکی پاتې دی نور پم دغه رقم چاپلیار مکمله توګل دوینه تاسو پیاس پچیرو اغام تور بورا مکمله توګل دوینه تاسو پیاس کلس دا جوته سوی د کلس دښمن په دی جنگ یا دی جګړې په ګرم لیکو کې لماته سره مخامخ کیږي د دوی باداران یا هاغه د منطقې استخباراتي کړی سی دوی تمویلی دوی تجهیزی دوی ترننګی هغه کوشش ورکوي کوي سی د جګړې په ډګر کې خو ماته وخوړله بیا دوی وهڅوي ترور ته انفجار ته انتحار ته گرچې په دا څو میاشتو کې موږ یوه تهاجمي عمله په ننګرهار کې لرله چې په ملي راډیو ټلویزیون او په ظرف د درې ساعتو کې هغه ترورستان هم له منځه لاړل خو متاسفانه خپاس وو.
تاسې په خپلو خبرو کې د ننګرهار د ملي ټلویزیون د تهاجمي حملې یادونه وکړه، لږ لنډ معلومات که په دې اړه ورکې، فکر نه کوئ په هغې مسله کې بېغوري شوي وه خصوصا د امنیتي ځواکونو له لورې؟
زه راځم دغه ځای ته، هېڅکله د امنیتي ځواکونو وخت تاسو د تاسو امنیتی ځواک سی او جای ته د امنیت لپاره توظیفي او په هغه کې زخمیان مولري شهیدان مولري خو مغه کسان دي چې پیری او غزمه کول شهیدان سوي ځکه دښمن او بل خپل دی. جلال آباد د راډیو ټلویزیون موقعیت په داسې ځای کې د تاسو وینئ سی هغه ته له هر خوا لار شته او حد اقل هغه استحکامات سی اړین وي ورته سی پیرادار وکولی سی دوه پیرادار وکولی سی درې پیرادار وکولی سی دغه امنیت ونیسی هغه استحکامات نشته.
یعنی په دوه عسکرو په دوه شاجوره مرمیو باندې تاسو فکر کوئ چې دغسې یو تهاجمي حمله چې مخکې نه راپور موجود دی ملي ټلویزیون پکې ټارګیټ دی نو په همدغه ځای کې سوال پیدا کیدلی شي؟
اصلا که زه فکر کوم مشکل دلته دا ده چې مسلک اهل د مسلک ته نه پرېښودل کیږي. دغسې وایي دوه شاجوره اصلا داسې سرباز من قطعا نه لرو چې هغه پرتنر ونه لري، هغه برخې جبهخانه ونه لري، هغه نور مشتپنی مهمات ونه لري، کله چې ضرورت څه له هغو نه استفاده ونه کړي دا هیڅ د منلو وړ نه ده. دا یو دوم هغه اطلاعات چې موږ ته راځي هغه داسې اطلاعات نه وي چې مشخص یو جای ښه وي، یعنې دولتي جویونه پکې ښوول شوي وو، مثلا 27 جویونه پکې ښوول شوي وو، که اطلاع وي که نه وي موږ په دې پیګو چې دغه جویونه خطر لري، ولې هغه پرسونل چې موږ ټولو ته ودر ورسوو او لکه څرنګه چې د تهدیداتو جوابګوی ورسوو خو موږ تاسو پوهیږو سخت د تشکیلاتي معلوم ده، مثلا د ننګرهار د جلال آباد ښار لس ناحیې سوي دي یا نه ناحیې سوي یوه هم په تورخم کې، دا باید لس حوزې ځان سره ولري په امنیتي بخش کې ستونزې لرو، په دې کې هېڅ شک نشته. لوړپوړو مقاماتو سره موږ شریکې کړې دي، زه امیدوار یم چې د دغه ستونزو لکه څرنګه چې موږ په کاغذ کې ټول تعدیدات او ټول مشکلات او د خپلې ستونزې ورته ویلي هغې ته هغه کاري برخه سي کومه ده هغه متوجه سي او دا رفع کړي.
قومندان صاحب د ملي ټلویزیون په اړه ویل کېدل داسې چې په دې اړه به امنیتي ځواکونه څېړنې کوي، دولت به څېړنې کوي او د څېړنو په نتیجه کې هغه کوم خلک په وظیفوي غفلت باندې تورن شي خامخا سزا به ویني، دغه څېړنې کوم ځای ته ورسېدې؟
د راډیو ټلویزیون د څېړنو موضوع ما درته ویل چې هغه څېړل سوی ده، هغه څه سي د موږ پولیسو باید کړي وای، هغه یې وکړل، ځان یې شهید که، ځان یې زخمي که او ترورستان سي هلته ننوتلي وو له منځه یووړه، داسې په اول انتحار کې دروازې په خوله کې کوم پیاده سي تلاش کې داسې موږ سرباز سره یو جای شهید سو، یا فرض مثال دننه په ډزو په تبادله کې دوه کسه چې دا باید نه وای سوي. ولې درته وایم چې جهاني ترورزم سره مخامخ یو، کله کله نو داسې کېږي داسې فکر وکړه که دلته دېرش نفره پولیس موجود وای درس واړه نه زوبلیدل سل په سل زوبلیدل، جغرافیوي موقعیت یې وګوره، ولې نظر په هغه ځای هغه کوم تکتیک چې موږ استعمال کړی و متاسفانه سي هغه دوی شهیدان سو لا یو زخمی سو، ولې زخمی هم وکولی سو سي هغه میړانه وکړي.
د جلال آباد امنیت ته کړه شو په وروستیو کې اندېښنې موجودې وي د دې سیمې د خلکو سره، مدني فعالانو سره، زده کړو خلکو سره، حتی ژورنالیستانو سره، د ټارګیټ کیلینګ په اړه، د هدفي وژنو په اړه چې په دغه ښار کې هدفي وژنې ډېرې شوي، که ډېرې شوي وي دلیل یې سو او که خلکو اصلا غلط اوازه خپره کړې وساسې ځواب په دې اړه؟
که درته وایم چې بیخي وژنه نه وه سوې، هم دا به لرې له حقیقته یي، او که ووایم چې دومره سوې وه چې لکه دغه بعضې خلکو چې زه نظریاتو ته احترام لرم ولې په دغه اندازه هم نسې جلال آباد داسې وښود داسې جلال آباد بیخي سور وور ده در حالې خو چې ما تا دغه اوس هم پیږو وختن داسې هم نه و نظر ډیرو ولایتو ته جلال آباد ډیر ښه ده ولې که موږ ووایو چې د موږ کړنه بسنه کړې ده ټول جرم مهار کړی دا به غلط وي ځکه جرم ستا ما مخکې ورته وویل چیرې سې ټولنه وي هلته جرم پیشبیني سوی او دغه وژنې سې مثلا بعضې دوستان یادوي مثال درته وایم یو دوست ما ولیده په کابل کې ناست و غږېده وایي په جلال آباد کې هر ورځ یوه تروریستي پیښه ده هر ورځ نفر وژل کیږي نن موږ باید چې غږېږو دا صحیح ده یو څوک باید تارګیټ کړی وي ولې زه غږ پې کوم دغه ستاسې د راډیو له لارې چې د جلال آباد په ولس د جلال آباد په امنیت د زړه وخوږی داسې دې نه کوي یعنی ځینې رښتیا واقعیتونه وایي ولې ځینې دومره مبالغه پکې وکړي چې جلال آباد بیخي داسې وحشت وښیي جلال آباد کې چې یو څوک چې جلال آباد چا نه وي لیدلی وایي به دا به څنګه ورځو د رالې سې هغه د ده د ویلو په سلو کې 10% هغه خبر نه وي ولې دا 200% یا سل یو نیم سل فیصد هغه ښیي دا جفا دی جلال آباد خلکو سره د ننګرهار خلکو سره
بالکل قمندان صاحب تاسو یادونه وکړه چې یو څه ناسه مشکلات وو شاید اوس حل هم وي همدغه مشکلات لږ تر لږه اووه یا شپږ هدفي وژنې پرلپسې رامنځته شوې او همدا خلکو سره تشویش پیدا کړو همدا وژنې ستاسې په نظر دلایل څه وو فکر کوئ شخصي دښمني وه یا د طالب او د داعش ترمنځ په مسایلو کې دا هدفي وژنې رامنځته شوې او که نه نور څه
د افغانستان ټولنه چې کله ژوند کوي موږ تاسې عنعنوي او داسې ولسي غوندې ژوند ده په دې کې شخصي مدعیګري راځي په دې کې ناموسي قتل سوی ده په دې کې اقتصادي سوی او سیاسي هم پکې اوس مثال د خبرې سې دغه نن کوم کس د یو کس په شهادت ورسو تاسې ولیده سې مقابل ته لورې ډزې پې وکړې خپله ترورست عدل تفنچې سره پروت و سې مړه یې موږ راجکه یعنې د سیم نه داسې امنیتي ارګان لاس تر زنې ورته ناستي بیرته یا په عین شکل مثال د خبر د په بعض ځایو کې موږ په پوسته حمله سوې ده په مقابل کې دوره تلفات دښمن لیدلی چې موږ یو یا دوه زخمي سوي دښمن اجساد پراته دي تنها په همدغه دوه میاشتو کې موږ که درته وایم په لسګونو اجساد د دښمن راوړي دي او دا هم بیرته بیا سپینګیري پسې راغلي ورته تسلیم کړیم دي
په جلال آباد ښار کې یو شمېر خلک وایي شخصي وسله وال د تورو خو لرونکي موټرې بې نمبر پلیټه موټرې چې په ښار کې ګرځي په موټرسایکلو باندې ډبل سپرلی فکر نه کوئ د دې ځینو وژنو دلایل همدغه شیان کیدلی شي
راځئ چې واقعیتونو ته لاړ سو په دې کې جای د شک نسته چې په هر مملکت کې ټول وګړي قانون په ځان تطبیق کړي او د قانون تطبیقولو باندې په ځان باندې په دې باندې متکي اوسي او په دې ته هوډمن اوسي زه فکر کوم سې اویا 80% ستونزې دغه وطن به حل وي هر څوک وایي چې زه له قانون نه مافوق یم یا زه وکیل یم یا زه رئیس یم یا زه معین یم یا زه دا شی یم یا زه دا شی یم یا زه دا شی یم نو ما ته د قانون خلاف دغه شی لازم وي که هغه تور فلم ده که هغه بدون د جواز اصاله ده خود به خود نام نی راځي او په افغانستان کې دا قصه روانه ده موږ تاسې وینو ننګرهار هم د افغانستان نه جدا یو ولایت نه ده زه د تاسې د راډیو د امواجو د څپو له لارې ټولو ته ډیر احترامانه پیشنهاد کوم راځئ چې اول زو قانون په ځان تطبیق کو او بې پلیټه موټرو باندې هم جدي امر کړی ټوله وې دغه اوس تاسو راځه غږیږم په موټرو موټر سکیلونه هم ټول کړی دي او هغه دوه پښته او درې پښته موټر سکیلونه سي دوی ګرځیدل هغه موږ ټولو پولیسو ته امر کړی حتی داسې پولیس موږ لرو یا داسې چک پوینټونه سي هغه سي موټر سکیل ته تیر سوی خصوصي ګزمې یا نفر ورته مې وظیفه ورکړې سي حتی هغه موږ پې اپس کړي سي دا
یو شمیر خلک په جلال آباد کې د قوي مافیا یادونه کوي تاسو فکر کوئ چې مافیا د سردردې جوړ کړي دي په بیلابیلو مواردو کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو په درجنونو مجرمین نیسئ دا سزا ویني که خوشی کیږي بیرته مداخله سیاسي شته که نه په ځیر یو شمیر ولایتونو کې قمندانان او والیان عموما د پارلمان د وکیلانو نه تر پوزې راغلي وي هره مسله کې مداخله کوي ننګرهار څنګه دی
مننه ما مخکې درته وویلې سراسر افغانستان کې مشکلات لرو ننګرهار هم له افغانستان بیل نه ده دا باید واضح ووایو یو شی سه ما خپل مطمئن کولای سي او ولسته تاسې د رادیو له لارې ډاډ ورکولای سم سی پوسم سی پچا کې ګناه ده د قانون مطابق جرم کړای ده سی په هغه لحظه په بندي کېګم سل په سلو کې به زه قانون تطبیقوم تر هغې اندازې چې ما پورې اړه لري، یعنی پولیسو پورې اړه لري.
د مافیا په اړه څه فکر کوي خلک؟ وایي ننګرهار ډېره قوي مافیا لري، او همدا دلیل کېدلی شي چې له دې ځایه څو ځل بېلابېل والیان تبدیل شول، هغوی زړه وخوړو چې په ننګرهار کې ولایت کول ډېر سخت دی، ځکه ننګرهار څو بېلابېلې کورنۍ دي چې هغوی تقریبا ماسره کړی دی. ډېر خلک فکر کوي چې په هره مسله کې دوی مداخله کوي.
لکه څرنګه چې تا سوال وکړه، جواب دې خپله وویلې. دا چې ما په کابل کې دنده تر سره کړې، رئیسی عمومي جنایوم په وزارت کې، او بیا په داخرو کې چې دلته راتلم قومندان د امنیې د پایتخت یا د کابل ومه، زما خوی عادت د دندې په اجرا کې دوی ته معلوم ده، ټولو ته معلوم ده. د قانون په تطبیق کې د هیچ چا سفارش په ما کار نه کوي چې زه قانون تطبیق نه کوم، سه پلاني سپه ده دې کې بیخي په زغرده وایم، او په مغه هوډ یم چې تالیف مې اجرا کړای ده.
یعنې د چا مداخلې نه منئ
په هیڅ وجه؟
موټر سایکل سپرو غلو د خلکو ژوند آرام کړی دی، مثلا موبایل په لاس هغه ته نه تختول کیږي، او په دې برخه کې خلک بیخي له زړه خورینې سره مخامخ دي. ځینې خلک فکر کوي چې د جنایي کارمندان د دوی سره لاس لري، او دلیل دا په ګوته کوي چې د دې غلو مخه نیول ډیر سخت کار نه دی.
لږ ورځې چې زه راغلی یم، هغه کسان چې ټلیفونونه به یې تختول، موږ تر اوسه پورې وویس کسا دا نیولی دی، وویس کسا آغا شیان سی تختولی و آغا هم لاست را آغلا پا جرمم سریحان اعتراف کردائی دا، او دی قانون منگولو تمس پارلی.